سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپږ صفی ولستان ایزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کو
د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې اداره وایي نن او سبا د هیواد په نهه ویشتو ولایتو کې د ورخت وړاندوینه کوي د دې ادارې د اعلامیې په اساس بدخشان تخار کندوز بغلان پنجشیر نورستان کونړ لغمان ننګرهار کاپیسا کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې د باران تالندې برېښنا او سیلونو اټکل شوی دی د هوا پیژندنې د ادارې له اټکل سره سم د افغانستان په شمالي شمال لویدیځو لویدیځو جنوبي جنوب لویدیځو ختیځو جنوب ختیځو او مرکزي ولایتو او همداراز سالنګونو کې د تیزو بادونو اټکل هم کوي د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل منځ کې لکتنې وروسته په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د ټولګډونه سیاسي چوکاټ د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه په دې اعلامیه کې چې په بیجنګ کې د وانګي او اساغدار د چهارشنبې د کتنې په پای کې خبره شوه د طالبانو له رژیم غوښتل شوی چې منځلاري پالیسي غوره کړي تر هغه ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي او له ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري دواړو خواوو په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي پراختیا په برخه کې د نړیوال ټولنې د ملاتړ غوښتنه هم کړې ده شاوخوا سلطنو افغان کډوالو د پنځمې پورس په لندن کې د بریتانیا د کورنۍ چارو وزارت مخته مظاهره وکړه او رواندا ته د افغان کډوالو د استولو پر پریکړې اعتراض وکړ د بریتانیې رسنیو د راپور له مخې په مظاهره چانو کې هغه افغانان هم شامل وو چې په افغانستان کې له بریتانیې پوځیانو سره کار کړی وو د مظاهره یو ویناوال قمر جبارخیل وویل رواندا ته د افغان کډوالو په تیر بیا د هغوی چې 2002 او 2018 کلونو ترمنځ له ناټو ځواکونو سره همکاري کړې لیګل منفي پایلې لري د بریتانیا حکومت پروستیو کې پریکړه وکړه چې هغه کډوال چې د مهاجرت قضیه سپړل شوی نه دی رواندا ته ولیږي او تر څو چې دوسیه څېړل کیږي په دغه افریقایي واد کې انتظار وباسیم د پاکستان د سند ایالت له تروریزم سره د مبارزې پولیسوایي په کراچۍ کې د زینب یون د ملي شړلې دوه وسلوال غړي نیولې دي د سند ایالت له تروریزم سره د مبارزې د پولیسو مشر آصف اجاز شیخ پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته وویل دواړه نیول شوي کسان په ایران کې روزل شوي او د ایران د استخباراتو په امر په کراچۍ کې د یوې مخالفې مذهبي ډلې پر علماو او غړیو بریدونه کړي دي د نیول شوو کسانو نمونه وقار عباس او حسین اکبر وښودل او ویل دوی چې د بلتستان د ګلګت د سیمې اوسیدونکي دي د تیر کال سپتمبر څخه د سکال د فبروري 23 پورې په کراچۍ کې ولس دینی عالمان په ډزو وژلي او یو ولس نورې ټپیان کړي دي او د انګلستان د همشایر کرکټ کلب وایي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تکړه بولر نوین الحق نه غواړي چې له دوی سره پاتې شي دغه کلب پرون اعلان وکړ څلورش کلن نوین الحق په خپل نه غواړي د دوی په لوبډله کې نور لوب وکړي نوین الحق د افغانستان د ملي ټیم تیز بولر دی او عموماً په شلوور سیالیو کې لوبیږي د تروسه په یو سلو نه اویا شلوور مسابقو کې 214 وکټ یې اخیستي نوین الحق اوس د هند بغره لیگ آی پی ایل کې لوبیږي د انګلستان او هندوستان د لیګونو ترڅنګ د جنوبي افریقا او پاکستان په لیګونو کې هم ګډون کړی و خبرونه مو واوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو حالتم لوستلی شي د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په بغلان کې سیل زپلی لا ډیرو مرستو ته اړتیا لري اخوا یو شمیر زیانمن خلک وایي چې له دوی سره شوې مرستې کافي نه دي
متاسفانه چې قدرې کې مردم یا مؤسسات بنیادای خیریه یا مؤسسات خیریه یا حکومت چې درې نام یې کنن رقم نیست کم از کم 10000 خانه بیجا شوه
د سازمان شو جرم او فساد راپور ورکول پروژې د لاسو په خونه افغان چارواکو او د هغوی د خپلوانو نمونه د یو شمیر سیاسي شخصیتونو تورونو او تحریم شو اشخاص په نوملار کې خبر کړي چې په دوبی کې لوکس جایدادونه او شتمنۍ لري
دا فاسدین له محکمې تر راکښ شي ځکه دوی د مظلوم افغانانو په وینو باندې تجارت کړي او زمنګ هلادا د چې د پیسې بلاک
د اوکرين ولسمشر پرون خارکیف ته لاړه او د پاوز له مشرانو سره وکتل په اړه تاسو ریپورت لرو چې د کندوز مالداران له دولت څخه غواړي
د مالدارانو وضعیت نسبتا اول کال نه او د بعد باران سوې ده نسبتا خله خوشاله ام خو د مالدارانو د وضعیت د خوراکې نه ډیر کم بود دی
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته ملګری ملتونه وای په بغلان کې سیل زپلی لاړی رمرسو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تنظیم ادارې پرون په یو راپور کې ویل تر اوسه پورې سیل زپلو ته نږدې 15,000 ټنه خوراکي مواد او خیمې چمتو شوي او طبي خدمات وړاندې شوي دي. له بلې خوا جاپان له افغان سیل زپلو سره مرستې ته تیاری ښوولې، خو ځینې سیل زپلی وایي لا هم لازمه مرسته نه ده ورسره شوې. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د بغلان ولایت سیل زپلو ته د مرستو د رسولو د هلو ځلو په دوام کې د ملګرو ملتو یوه اداره وایي چې ګزرګای نوري جلګې، خوست او طلاو برفک ولسوالیو ته د مځکې له لارې د مرستو رسول لا هم سخت دي. د بغلان د دغو څلورو ولسوالیو سړکونه د جمعې د ورځې سیلونو ویجاړ کړي دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د تنظیم ادارې اوچا په یوه راپور کې چې په خپل ویبپاڼه ریلیف ویب کې خبر کړی ویلي چې تر اوسه پورې تر لس زرټنه ډیر خوراکي مواد او څه باندې 2500 ټنه سرپناه برابر شوه او 2400 ټنه دارو درمل سیل زپلو ته رسول شوه دي. له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف یو کارکونکی هدایت الله منګل وایي چې د دوی ټیمونه بغلان ته تللی دي.
د بغلان ولایت په فلول کلی کې ټول ټال 1500 کورونه بيخي نړیدلي، ځینې کسان مړه سوي او یو شمېر یې تری تم سوي دي. زه د ملګرو ملتونو د ادارو له ګاډ ټیم سره دلته یم چې وضعیت وارزوم او سیلاب ځپلو ته مرسته برابره کړو.
په همدې حال کې د بغلان ځینې اوسیدونکي وایي چې لا هم له سیل ځپلو سره لازمې مرستې نه دي شوي. د مرکزي بغلان یو اوسیدونکي پرون آزادی رادیو ته وویل
متاسفانه چې قدرې کې مردوم یا مؤسسات
له بده مرغه څنګه چې خلک یا مؤسسه خیریه چولنې او یا حکومت اداره کوي هغه سینه ده. لشته لږه لزره کورنی بی ځای سوي، کورنی یا بشپړ یا نیمایي ویجاړ سوي دي. په لومړیو دوه ورځو کې هیڅ شی نو د تاګ امکان هم نو او هیڅ شی نسوي راستولې. دوی ورځې وروسته مؤسسو یوازې خوراکي مواد سیلاب ځپلو ته ورسول.
پرون په کابل کې د جاپان سفارت پر خپل اکسپانه اعلان وکړ چې حکومت یې پټیلې چې د جاپان د نړیوالې همکارۍ مؤسسې یا جایکا په وسیله د افغانستان د شمال سیل ځپلو ته بیړنې مرستې وکړي. جایکا پرون په یو خبر پانه کې وویل چې اوسنی سیلونه به ستونزې لا ډېرې کړي او هغو کسانو ته چې مځکې ویجاړې شوي او شتمنۍ یې له لاسه ورکړي د سرپناه، خوړو او درملو ترلاسه کول لا ګراني شي. ملګرو ملتو او د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي و چې په بغلان ولایت کې د سیلونو له کبله تر 300 ډیر کسان مړه شوي. خو وړ مورز د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ضیاءالحق حقمل په یو خبري غونډه کې وویل چې په بغلان ولایت کې 115 تنه مړه شوي او 215 نور ژوبل شوي دي.
لا شخړو،
لا اعتراضونو،
لا بازارونو،
لا لوبغالو،
لا نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د سازمان شو جرمونو او فساد د راپور ورکولو پروژې او سی سی آر پی د لاسو پخوانیو افغان چارواکو د هغوی د خپلوانو نمونه د یو شمیر سیاسي شخصیتونو تورن او تحریم شو اشخاصو په نوملړ کې خبره کړي چې په دوبۍ کې لوکس جایدادونه او شتمنۍ لري. د ادارې د ادعا په یو نوی راپور کې چې ناولې پیسې څنګه د دوبۍ په ملکیتونو کې کور پیدا کوي عنوان لري کړی ده. په ورته وخت کې یو شمیر افغانان په فساد تورن او کسانو د محاکمې غوښتنه کوي او د سیاسي چارو شنونکي بیا وایي د تیر جمهوري نظام د ځینو چارواکو غفلت او فساد په افغانستان کې د بیوزلۍ او بدبختۍ لامل ګرځېدلی. په دې لس کسیز نوملاړي کې څوک شامل دي؟ جزئیات به له فیروزي عزیزي واورو.
د سازمان سویو جرمونو او فساد راپور ورکولو پروژې او سی سی آر پی د لاسو پخوانیو افغان چارواکو او د هغوی د خپلوانو نمونه د ځینو سیاسي شخصیتونو په فساد د تورنو او تحریم سویو کسانو په نوملړ کې شامل کړي چې په دوبۍ کې د لوکس ملکیتونو او شتمنیو خاوندان دي. دغه بنسټ چې په واشنگتن کې مشت او له مالی اړخه د څو امریکایي بنسټونو لخوا تمویلیږي په دې اړه ناولې پیسې څنګه د دوبۍ په ملکیتونو کې کور پیدا کوي په نوم نوای راپور خپور کړای دی. او سی سی آر پی ادا کړی چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی، لومړی مرستیال مارشال قاسم فهیم ورور، حسین فهیم زوی، ادیب فهیم د پخوانی جهادي قمندان احمد شاه مسعود ورور احمد ولی مسعود، د تیر جمهوری حکومت د دفاع وزیر اسدالله خالد، د تیر جمهوری حکومت د مخابراتو وزیر امیرزای سنگین، د تیر جمهوری حکومت د دفاع وزارت مرستیال عتیق الله بریال، افغان سوداګر او پروسیا کې د افغانستان پخوانی سفیر کمال الدین نبی زاده، د تیر جمهوری حکومت د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی او زوی اجمل رحمانی، د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د تر زوی راشد پوپل، په متحده ایالاتو کې میشت او د تیر جمهوری نظام د یو پخوانی چارواکي او خپلوان چې د یو شرکت مشاور دی، او په تیر جمهوری نظام کې لسلو میلیونو ډالرو څخه په زیات مالی سوء استفادې په جال او اختلاس محکوم شوی سید اسماعیل امیری نمونه د هغو اوسنیو او پخوانیو دولتي چارواکو بنسټونو په نوملړ کې شامل دي چې په دوبۍ کې شتمنی لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه له یادو کسانو سره اړیکې ونیسو، خو بریالي نه سو. خو د او سی سی آر پی په راپور کې راغلي چې دغه پروژې په دوبۍ کې د دغو جایدادونو په اړه د ټولو یادو کسانو ته مکتوبونه استولي چې دوی دا ادعا رد کړي، خو په خبره دوی تر اوسه په دې اړه کوم ځواب نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د سازمان شویو جرمونو او اداري فساد راپور ورکولو پروژې په دې وروستیو کې په یو جلا راپور کې په تیر جمهوری نظام کې د ولسی جرګې د پخواني رئیس میر رحمان رحمانی او د هغه د زوی اجمل رحمانی په اړه ویلي وو او ادعا یې کړې وه چې دوی د 15.2 میلیونه ډالرو په ارزښت د امریکایي مرستو له اختلاس په دوبۍ کې د لوړو پوړونو کورونو، تفریحي ځایونو او لویو لوکس کورونو په برخه کې پانګونه کړې ده. دغه دوه کسان تیر کال د امریکا لخوا له افغانستان سره د امریکا د میلیونونو ډالرو د مرستو د اختلاس او مالی ناوړه استفادې په تور تورن او بندیزونه پرې وازه شوي وو، خو دوی هغه مهال دغه تورونه رد کړي وو. یو شمېر افغانان بیا د هغو کسانو د محاکمې غوښتونکي دي چې نمونه یې په دوبۍ کې د سازمان شویو جرمونو او فساد د راپور ورکولو په پروژه کې د شتمنیو او جایدادونو د خاوندانو په لیست کې دي. نورالدین یوسفزی یو بل افغان چې نه یې غوښتل د موضوع حساسیت لامل ای پراپور کې نوم واخیستل سي، ازادي رادیو ته وویل
دا فاسدین له محکمې تر اکش سي، ځکه دوی د مظلوم افغانانو په وینو باندې تجارت کړي او فساد کړي، بل اخره د همدا فساد بهر ته وړي د الته مخپلو اولادو او راتلونکو نسلونو لپاره جوان برابرول لپاره زمونږ ټول حقوق پایمال کړي دي. زمونږ هله ده چې دا پیسې بلاک شي او دوی باید محکمې ته اور معرفي شي.
کسانه کې پیسې افغانستان را
هغه کسانو چې د افغانستان پیسې یې فمایل کړي، له ځان سره یې وړي، فساد یې کړی، دوی باید بیرته افغانستان ته راوګرځول شي او د اعمالو سزا دې ورکړل شي. له نړیوالې محکمې، امنیت شورا او له ملګرو ملتونو غوښتنه کوو چې زموږ د افغانستان د خلکو حق واوري.
بل خو یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې د هرې ورځې په تیرېدو سره د تیر جمهوري حکومت د هغو چارواکو د فساد اړخونه په ډاګه کیږي چې له هېواده بهر د افغانانو د پیسو له لیک پرته یې بل اجنډا نه درلوده. له دې ډلې جمشید یما امیری ازادي راډیو ته وویل خو د افغانستان خلک به دا ظلم او غفلت ونه بخي چې د جمهوریت د سقوط او د میلیونونو افغانانو د بېوزلۍ لامل سو.
ستمی که موجب شده 24 میلیون جمعیت افغانستان
هغه ظلم چې د افغانستان څلیرش میلیونه وګړي د بېوزدۍ تر کرښې لاندې کېنول او هېواد یې له ناڅاپه او ملکوني سقوط سره مخ کړ، دا د افغانستان د حکومت د پخوانیو چارواکو د فساد بې کفایتۍ او غفلت محصول دی.
د یادونې ده چې په 2001 کال کې د طالبانو د حکومت د لومړۍ ځل واکمنۍ له ړنګېدو وروسته امریکا افغانستان ته د بیا رغونې لپاره میلیونونه ډالر ورکړل چې د راپورونو له مخې ډیری امریکایي قراردادیان او پخواني افغان چارواکي د دغو پیسو په مالي فساد او اختلاس تورن دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ایران د مرکزی بانک یو چارواکی وایي د ایران او افغانستان حکومتونو ترمنځ په دوه اړخیزو راکړ ورکړه کې د امریکایي ډالر پر ځای د ریال په کارولو خبرې دوام لري. د ایران تسنیم خبري اژانس د ایران د مرکزی بانک د مرستیال محسن کریمی له خولې ویلي دا کار دوی د خصوصي سکتور د صادرونکو او اقتصادي فعالانو د ملاتړ په هدف کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ایران تسنیم خبري اژانس د دې هواد د مرکزی بانک د مرستیال محسن کریمی له خولې خبر ورکړی چې لوګدې مدیر هيسه پر ایران د بندیزونو د بیا غیزه کولو لپاره د ایران دولت د ډالرو د حذف او پر ځای په بهرنی سوداګری زراکړه ورکړه کې د ریالو د کارولو پروژه پیل کړې ده. د ایران د مرکزی بانک د چارواکي ویلي چې د دې کار موخه د ایران د خصوصي برخې د صادرونکو او اقتصادي فعالانو ملاتړ دی. تر دې مخکې د ایران د مرکزی بانک رئیس رضا فرزین هم ویلي و چې له روسیې، عراق او افغانستان سره د دې هیواد په سوداګریز راکړه ورکړه کې د ریال کارول یې په کړنلاره کې شامل دي. یاد ایرانی چارواکي په دې اړه افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو خبرو اترو د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو د طالبانو حکومت د مالیه وزارت د رواني اونۍ د سیشن مې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر د ایران د مرکزی بانک له مرستیال محسن کریمی او د ایران د سوداګرۍ او خزانې د خونې له چارواکو سره په کابل کې د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د سیاست جوړونې د مرستیال سلطان محمد زبیر د لیدنې خبر ورکړ. خو کچیر ایران سره سوداګري زرا کړه ورکړه د ډالرو پر ځای پر ریال وشي، د افغان سوداګرو لپاره به څه ګټه او څه زیانونه ولري؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په مشروط ډول دا چاره کېدای شي د افغان سوداګرو په ګټه وي، کنه په زیان به یې تمامه شي. د دې خونه د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل
که په تومن زمنګ نواخلي بانک په دې کې تجارانو ګټه ده، خو یو شرط لري. هغه شرط دا ده چې د ایران دولتي نرخ تقریبا 6000 تومنه د بازار سره فرق لري. که دوی زمنګ نه د بانک په نرخ باندې واخلي من تاوان کوو، د تجارت تم کمزورې کی. او کچیرته مونږ ته اجازه راکړل شي چې مونږ په بازار کې تومن واخلو او به دوی ته ورکو، تجارانو ګټه ده. د حلولو لپاره یو اقتصادي ناستی ته ضرورت ده.
خاغلی الکوزای وای د دواړو هیوادونو دولتونه باید په دې اړه خبري وکړي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکرين ولسمشر پرون خارکیف ته لاړ او د پوز لمشرانو سره وکتل. خارکیف ته نږدې روسي عملیات پراخ کړي او په ورستیو ورځو کې څو کلی نیولې دي. د اوکرين ولسمشر د جګړې فشار تایید کړ، خو ویل وضعیت تر کنټرول لاندې ده. تفصیل په دغه رپورت کې.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وایي د خارکیف د شمالي سیمو وضعیت چې لکیرونه راهیسی روسي پر پراخ کېدونه پیل کړی دي لا هم ستونزمن دی، خو په عمومي ډول تر کنټرول لاندې دی. زيلنسکي پرون پنځشنبه خارکیف ته لاړ او هلته د اوکرين د پوز د عمومي قماندان جنرال الکساندر سيرسکي په شمول له پوزي قماندانانو سره وکتل او د فوچانسک او لپیتسی د وضعیت په اړه خبري ورسره وکړه. په دغه دوه سیمو کې له تیرو څور زره هیڅ سخت جګړه روانه ده. زيلنسکي پرون په ټيليګرام چینل کې لیکلي لنن څخه د خارکیف په سیمه کې وضعیت په عمومي ډول تر کنټرول لاندې دی. د دوی سرتيري اشغالګرو ته درنه مرګ جوړ له عربي خو وړاندې وضعیت لا هم ستونزمن دی. دوی خپل قطې پیاوړي کوي. د فوفچانسک او لپیتسی کوچنی شارګي د روسي له پولي یوازي له 15 تر 100 کیلومتر لري دي. پر دغه شارګيو د میل له سمي څخه چې روسي پراخ بریدونه پیل کړي بدريغه بمباري شوه چې لکبل نه زره ملکی وګړي د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوی دي. دا دوه شارګوټي د اوکرين دوه همستر شار خارکیف ته هم نږدې دي. لبل خو تر 50 ډیرو هیوادونو تایید کړ چې په سویس کې د اوکرين د سولې په کانفرنس کې ګډون کوي. په دې کانفرنس کې چې په جون کې جوړی شي په اوکرين کې د دایمي سولې د لارو چارو په موندلو غور کیږي. د سویس ولسمشر ویلي چې چین په دغه 50 هیوادونو کې شامل نه دی. د خبره د چهارشنبه په ورځ په برلین کې د جرمني له صدر اعظم سره په کتنه کې وکړه. خود چین ګډون د کانفرنس د بریالي توب لپاره مهم ګڼل کیږي. پرون د چین ولسمشر شي جینګ پینګ د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین کوربو دوی وروسته په یو خبري غونډه کې د اوکرين او غزي د جګړو په اړه خبري وکړه. د چین ولسمشر وویل چې د اوکرين د مسالې لپاره د سیاسي حل لارې خوشتون کړي. شي جینګ پینګ وویل په دې اړه د چین دریس څرګند او ثابت دی. پوتین هم د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي حل لارې یادونه وکړه. دوی په داسې حال کې د سیاسي حل لارې یادونه وکړه چې روسي پر اوکرين بریدونو ته زور ورکړی دی.
له خبرونو ور اخوا
کندهار کې د زراعتي کرنیزو زمکو پر ودانیزو یا استوګنیزو ساحو بدلیدو خلک اندیښمن کړي. دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي د ښار دننه او شاوخوا سیمو کې وایي چې ګڼې زراعتي زمکې اوس په کورونو بدلې شوې دي او لدی عمله پخوانی کښتونه پکې نشته. د چاپیریال ساتنې د برخې متخصصین دا چاره خطرناکه بولی او د طالبانو حکومت غواړي د کرنی سکتور وده ته پام وکړي.
د کندهار یو شمیر اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې پر زیات اندازه کرنیز ځمکه د استوګنې کورونه جوړ شوي او لا هم خلک هڅه کوي چې د ښار په څنډو او ښار ته نږدې ولسوالیو کې پر کرنیزو ځمکو کورونه جوړ کړي. دوی وایي که دا چاره دوام پیدا کړي نو له یوه لوري به د حاصلاتو له کمښت سره مخ سي او له بل لوري به هوا ککړه او ناروغي به زیات سي.
په لیرو پرتو ساحو کې خلک پر زراعتي ځمکو کورونه جوړوي ځکه چې هر ځمکه به ردیت ونی او نه لري چې کښت کرمنده پر وسی. خو ښار کوچنی و د ولسوالۍ خلکو کوشش کوي چې ښار ته راسي. کورونه هر ځای جوړیږي خو زراعت بیا په هر ځمکه کې واده نسی کولی.
باغونه ریبی کروندې ایسته کوي پر خپل ځان د خپل ځان لپاره کورونه جوړوي. په خو په ډنډول سوالی کې کروندې یانجه باغونه ډیر و مګر اوس ټوله کورونه جی د خښتو بټي خلک جوړوي.
د کندهار وسیدونکو وایي په شهر او لسوالی کې د نفوس زیاتېدل د دې سبب سوي چې کرنیز ځمکې او باغونه لمنځه ولاړ سي او رهایشي سیمې رامنځته سي. ډنډ د امان، ارغنداب او پنجبایی د کندهار هغه ولسوالۍ دي چې اوس مهال په زیات اندازه کرنیز ځمکه په رهایشي سیمه بدله شوې ده. د کرنې د برخې متخصصین د کرنې سکتور لمنځه وړل د اقلیم د بدلون په برخه کې خطرناک بولي او وایي په دې کار سره به هوا چټله او د خلکو لپاره به ګڼې ستونزې راپورته کړي. کندهار کې د زراعت پوهنځي استاد صفت الله وایي که د طالبانو حکومت د خلکو د دغه کار مخه ونه نیسي نو شایي په راتلونکي کې د کندهار هوا ناپاکه او د تنفس وړ نه وي.
هر نفر پوهیږي چې یوه ونه د اتلس کسانو لپاره د اکسیجن ذریعه ګرځي ان چې اکسیجن ورکوي نو ډیر مهمه ده. سردرخت درخت زموږ په ژوند کې ډیر مهم رول لري خو متاسفانه په اوس کې خلک ډیر دې ته دغه کې چې ورور سردرخت یا درخت لمنځه یا سفر ځای پارتما یا پر ځای بل جوړ حتی په اساراو کې سردرخت ډیر دي خلک یې کم دي د هغوی هوا اکسیجن سره پر ځای پاتې. خو په ښار کې بیروبار او د مرشانو یعنی کړکېچن هوا سره د ناروغي هر څه منځ ته راځي.
لدی ټولو سره سره د طالبانو د حکومت د کندهار شاروالي مسلمان وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې پر کرنیز ځمکو کورونه جوړ کړي. د کندهار شاروالي بیان سفی الله اسیم له خلکو غواړي چې د کرنیز ځمکو ساتنه وکړي ترڅو د کرنیز سکتور زیانمن نه شي.
کندهار د اوسیدونکو څخه غوښتنه کوي چې تاسو د زراعتي ځمکو حفاظت وکړي، د زرغون چاپیریال ساتنه وکړي، ځکه د زرغون چاپیریال ساتنه زموږ د ټولو هیوادوالو په ګټه ده. که موږ او تاسو زراعتي ځمکې په رهایشي ساحو بدلې کړو یا خاوره په پخو خښتو باندې بدلوو نو دا طبیعي خبره ده چې زرغون کمربند لمنځه ځي او د هوا ککړوالی به رامنځته کیږي.
کندهار کې خلک په داسې حال کې د استوګنې په سیمو د کرنیزو ځمکو او باغونو د بدلېدو په اړه اندېښنه شي چې اوس مهال افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د 500 زیاتو ځپلسو هیوادونو په قطار کې دی.
facebook.com/azadiradio
د کونړ دنګام ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په تیرو بارانو او سیلابونو کې په خپل لاسونو جوړ کړی پل او د خوړ پر غاړه پرتی کرنیز ځمکې تخریب شوی او نور هم د تخریب لګواک سره مخ دي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د کونړ په ختیځ کې د ډیورن په فرضي کرخې پرتی ولسوالۍ دنګام اوسیدونکو شکایت کوي چې تیرو سیلابونو ترې د خوړ پر غاړه ځمکې او په خپل لاسونو د لرګیو جوړ کړی پل وړی دی. د دوی په خبره چې اوس هم په خوړ کې پریمان او بهیږي او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. د خوړ دواړو خواو ته په لسګونو کسان نوبت کې ولاړ دي چې د اوبو د پاسه پرې خودل شو لرګیو له خپلو توکو سره واوړي. د لوی ګوریګا اوسیدونکي عزیز الله یو له دغو کسانو څخه دی وایي
زمونږه دا منطقه پورته ولس تلس درې لري یو کلی یو درې د دې خول د لاسه یو مې شمل ته خرچه نه و مونږ ته ډاکټران نو زمونږ مریضان د خپل پاغه ایثار دی خپل مونږ ته ډیر ځینو ناله ولې دی
د همدې سیمې یو بل وسیدونکي نصر الله خان ته ویل د پول نشټوالی او زمکو ته د استنادي دیوالونو د نه موجودیت لامل ولسونه مشکلات ګالي او باید چې وسنه حکومت او مؤسسات د غستون زورته هواري کړي
ولې د زراعت مکی دي دا وړي دي ته وګوره دا دې پورې دا زمکه دلته وا اغه زمکی دا غینرا غونډ کلی ټولم دی خړ دا ټوله کتر ټوله دا زراعت مکی دي ټوله تاسو ښکاری په سترګو باندې کتر ټوله وړي وي او د پلم دغه اندازه راځي دا خلک غریبانه سار راغلي دی وینده غلرګي دی پوګه باندې پورې باسي سیمټو تورولې او بل شی وړه وړ شی پوګه پورې باسي او پای نه غلرګي خو درې په دغه غلرګي باندې یو کسيله په خورو ورزینو غریب خلک دی او چا دوه دړې او چا پنځه دړې او چا دړې چې دی وړه جوسي بناسي نو چې دیوالو ته ونه شو په خپل کوه نه کړل کېږي خور باندې بچوږي
په کندړ کې د ټولګټو چار ریاست مسولین وای دوی د دانګام ولسوالۍ د وسیدونکو له یادستونزو خبر دی د هغوی مشکلات خپل مشرانو اړوند دوی دارو او مرستندوی مؤسساتو سره شریک کړي ټول هڅه کوي چې ورته بودیجه پیدا کړي زموږ ته استنادي دیوالونه او پرخوړ پل ورغوي
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه کړی
azadiradio.com
azadiradio سلر وش ساته
ورزو کندسته د کندوز یو شمیر مالداران وای په دی ولایت کې مالداری د وادي پال کې د حدودي پوینا چایوانی روغتیاي کلینیکونو ته د لاسرسي لامل هر کال د دوی یو شمیر مالونه د موسمي ناروغي لامل تلف کیږي د مالدارانو په باور کارون چارواکي په یوات کې د کرنې ترڅنګ مالداری تجدید پاملرنه وکړي نو لامل به د مالدارانو شته اقتصادي ستونزې هواري او د غراز حکومت به هم خ اوایت تر لاسه کړي تفصيل په دغه ریپورت کې ل کندوز سره په ګډه اورو
په کندوز کې مالداري دی ودی په حال کې ده او مالداران د سہولتونو غوښتنه کوي د دې ولایت یو شمیر مالداران وای که څه هم په تیرو درې کلونو کې د پر لپسې وچکالۍ لامل دوی متضرر شوي خو بیا هم مالدارانو د مالونو له روزنې او پالنې څخه لاس نه دی اخیستی د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ یو تن مالدار نقیب الله وای چې د طالبانو سرپرست حکومت هر کال له دوی څخه وشه راخلي نو باید د مالدارانو شته ستونزو ته هم پاملرنه وکړي
اوس د مالدار لږ درې پیغام سی خپل مال سم ترې مخکې و دا اربکان بورته راغله ولاله مال راکو دا راکو هغه راکو بس پازه اوس خو دینه مې خدا په آرام دي څوک زور من نست ما رخه اثر توګه ارجه د بوایسي باید حکومت سره کنجاړه دا شان کومه کوسی سره ازوقه
د دوی په خبره په یاد ولایت کې د څارویو د روغتیایي او تغذیه خدماتونو د منظم پروګرامونو نشټوالی هغه لاملونه دي چې هر کال د موسمي ناروغیو او آفتونو لامل د مالدارانو یو شمیر مالونه تلف کیږي د دغه ولایت د قلایزال ولسوالۍ یو تن مالدار جمعه خان حکیمی راته وویل
نسبت به حال کې درشته خوب است مګر بسنده نیست بارانو
د تیر کال په مقایسه سره کال په څرځینو کې واخښته دي خو زمونږ په قلایزال ولسوالۍ کې د حیواني کلینیک نشټوالی مالداران لجدي ستونزو سره مخ کړی دي اسلامي امارت باید له مالدارانو سره د څارویو د درملو او په ژمي کې د حیواني خوراکي توکو مرسته وکړي
یو تن بل مالدار عبدالرحمن چې ځان د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ وسیدونکی را پیژني دی وایي باید د کرنې وزارت په هیواد کې د مالدارۍ د ودې په هدف د هر راز حیواني ناروغیو درمل او واکسین مالدارانو ته په وړیا توګه ورکړي
د مالدارانو وضعیت نسبتا اول کال نه او د بعد باران سوې ده نسبتا ښه ده خوشاله هم دي خو د مالدارانو د وضعیت د خوراکې نه ډیر کم بود دي
د کندز د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست د چارواکو د معلوماتو لمخې چې په یاد ولایت کې د پسونو او وزو په ګډون څه باندې 3 میلیونه څاروي روزل کیږي د نموډي ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقی ازادۍ روډیو ته وویل
په پلان کې لرو چې دوی د پارا ساګانې په پلان کې لرو سیار کلینیکونه د مالدارو لپاره د صحت په باره کې چې دا دوی ته برابر شي ترڅو مالدار په خو ودرېږي او د دوی اقتصاد کې مثبت بدلون راشي.
کندز د هیواد په شمال ختیځ زون کې د افغانستان یو مهم کرنیز ولایت بلل کېږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د دوی د اقتصاد لویه برخه په همدې دوه برخو ولاړه ده.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته
د سهار شپږ نیمې شوې ورځو لاندو خبرونه.